سمیا بس مننه ستړی دی نه یې او د اورېدونکو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږکال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي دي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلی شي. خو لومړی د 8 بجو د خپرونې خبرونه له مرزی احمد سید څخه اورو.
د مهم خبرونو سرټکی، د ولسمشر رد شوی تقنینی فرمان د غوروي کمیټې د کار د دوام لپاره قانوني ستونزې پیدا کړې دي. په ننګرهار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د داعش ډلې څلور مهم غړي وژل شوي او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د هوایي حملو پر مهال 25 وسله وال وژل شوي دي. پوره خبرونه. د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړې دي. دشتی وویل په دې کې شک نشته چې زموږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوی دی. حکومت خپل موقف نه ده څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتال یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان اتولو خوګیانی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
او په چین ولسوالۍ کې دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو. دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
د خوګیانی په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره ښه شوی دی. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تیره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 500 منډو په توپیر وګټله. ګلبودین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دو په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چرواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. یو امنیتي چرواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خوړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یولي کې تیره ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت پارزی ناوړه چلن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وازیان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعه او پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې کړکېچنې شوې چې عربستان د شیعه یو مشر اعدام کړ. په مصر کې د سری بهیرې پر غړه په تفریح خر غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دوه وسلوالو پرون جمعه په دې کار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنۍ چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل شوی او بل زخمي دی. دوه ټپیان د اوتریش او یو د سویډن دی چې سرسری زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستې. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي، خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یوویشت کلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې دنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوسته خانه کې ماموره وه، خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې د علي سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د پنجشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ خبره شوه ویل شوي دي چې حمله کوونکی د دوی سړی وو چې په جودنه کې وژل شوی دی، خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنجشنبې په ورځ یو سړی چې چاودیدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه چې شپږ تنه پکې ووژل شول. د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس ډزې وکړې او هغه سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون جمعه وویل چې وسلوال سړی دیرش کلن دی او ادوارد نومیږي او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې مرمۍ ویشتی او هغه نیولی دی. د فلادلفیا د پولیسو کمشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکی زموږ د پولیسو د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار د اسلام په نوم ترسره کړی دی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی دی. او د جرمني پولیس وایي په هغو دو دیرش مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویان توبیاس پلی تیره ورځ وویل چې دا مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي. د پلیت په وینا پولیسو د دوه دیرش کسانو نمونه پیدا کړي او په هغو کې 13 داسې کسان وو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. توبیاس ویلي دي ډېر کسان په غلا او خلکو ته د فزیکي زیان رسولو په تور نیول شوي، لږ تر لږه درې تنه په جنسي تشدد تورن دي. د دې کسانو نمونه نه دي څرګند شوي. د جرمني په کولن ښار کې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه یو شمېر کسانو پر ښځو حمله وکړه. د هغوی پیسې، ګاڼې، نور قیمتي شیان غلا کړل او حتی پر ځینو ښځو جنسي تیری وکړ. د کار په جرمني کې د خلکو سخت غوسه او اعتراضونه وپارول. د کورنۍ چارو ایالتي وزیر پرون اعلان وکړ چې د کولن د پولیسو مشر باید د خلکو د باور ټینګولو لپاره له دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. ولې طالبانو په افغانستان کې په دې شمې کې جګړې تودې ساتلې؟ بل سبا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړې شي. په دې خبرونه کې مودادی ترڅنګ په نورستان کې د شزو لژوند خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې کو ټول دا شي کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
که زلزله وشي څه بکو؟
دغه درشي یا درشل چې پټو دی دغه دی خوندې ځایونه دي پټو کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو د نوي برېښنايي موټره لا یو نوي طبي آله چې درړه اندوله لپاره پکاري شو یو شمېر نورو نویو شیانو خبرو. دا ساده او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره به پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه پرې خبرونه کولو. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په دورشل کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په روسیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د حواله سړېدو سره د طالبانو حملې کمې دي. ولساش کال د واوري لوري دوسر جګړې تو دي شوې دي. فرشته جلال زی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاشتو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر را روانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال سیف کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې دا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منی.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوی چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولې دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتر لږه وزره تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی. دا شغلی وفا پوینه سږ کال ژمی ډیر سوړ و خو بیا هم حملې نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو داسې ویره شته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو ښه اغېز ونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخته ولاړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو ترڅنګ د مدني ټولنې یو پلاوی هم برخه اخلي. په دې ډله کې یو هم د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی دی چې تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله چمتو شوې ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کنه. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د اسلام آباد د غونډې په اړه پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
نریوالو چپی خبرونو د افغانستان پاره څخه خبره کړی دی ملالی بشیر گواش کتنه ورته کوي
د امریکا چاپ دیموکرات گزت په خپل اخیری کړه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خبره کړی ده د خبرونی په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار و چې د نړۍ له 115 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزې ګټونکي دي او په نړۍ کې د 130 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي دا پروګرام په 1952 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1950 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي دیموکرات ګزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیري وروسته دا پروګرام بند شو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل شو خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 450 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي خبرونه د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام لپاره یې لوړې زده کړې کړې د ژوند په اړه لیکلي دا اوس د کندو شذو لپاره یو اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالي اوسي خبرونه د ناهید ترخه او خوږی خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپل کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملاً د انجونو لپاره لڅو شوونځو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د شذو د حقونو لپاره کار کوي اکونومیست مجلې خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي د مقالې په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتو سره د حکومت په کارو کې خندونه پیدا سوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالي سوي د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا سوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روښانه ستراتیژي د نشټوالي لقبل په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمينه برابر سوي ده د مجلې په وینا کڅ هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای شو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یو بریدا پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای شوای لبلې خوا د اکونومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرلپسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې پروسې سره مرسته نه ده کړې د دې هیواد صدر اعظم او د پوز لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکو دي خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړیسته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوري حکومت حاکم وي مجله ذاتوي چې تر هغه وخت چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسی بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خندونو سره مخامخ وي
نورستان هغه ولایت د افغانستان چالت شزي د پرمخللو ولوسونو په سیر باندې کارونه کوي دوی د کرکېلې په کارونو کې برخه اخلي چاروي چروي او نور ډول ډول کارونه تر سره کوي خو دا ډول کارونه شاقه دي ځکه چې په نورستان کې ټکنالوژي نشته برېښنا نشته او ستونزې دغه ډول دوی ته پیدا شوې دي په دې اړه روحله انوري لسمی راپور لري
د نورستان اوسیدونکو خځې وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکلی جرندی غرونو څخه د خاص راوړل او نور دران کارونه ورپغاړه دي
زمانم سمایا وا ما قدیم کوسی د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو جرندا او پټه کو ټول دا شي کو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي
نورستاني میرمنی وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دی ورکړي، نو ځکه خزي د خپل حقا اسلامي حقوقو بے برخی دی. په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې خزي لخپلو حق حقوقو محروم دي، او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د خزو د حقوقو د عامه پوهونې په اړه ترسره کیږي د دوی په ولایت کې درک نه لګیږي. یوازې هغه مؤسسې نورستان ته ورزي چې په نورو ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د خزو په درد خوري او خزي خود کفا شي او خزو ته کاری زمينه مساعد شي او خزي د خپل حقوق ما برخمن شنو دغه سی پروګرامونه تر اوسه پورې نه دی پلار اچ او شوی دا سی واړو واړو ورکشاپونه دی او رزنه او دو رزنه کمپاینونه کم مؤسسې کم ځای کې ونه چلی غنو بیا راځي نورستان ته په یو کونج کې خپل کار او فعالیت تر سره کړي لاسي.
هغه ویل په نور ولایتونو کې د خزو د اقتصاد د پیوړتیا د پاره بیلابیل پروګرامونه تر سره کیږي، خو نورستان کې اوس هم خزي ډیر ستون سره مخ دي.
د لکه څنګه چې نور ولایتونو کې کار کیږي دغه مرغداری د باغداری د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي دا پروګرامونه تر اوسه پورې انسان کې پلار نه ده چول شوی. خدای دې هر لاس کال کې د ښار
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د خزو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، نور ولایتونو کې د خزو لپاره سہولتونه برابرېږي، دغه د زراعت په برخه کې، دغه د مالداری په برخه کې، داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي. د نورستان خزو ته، د نورستان شاګردار ماشومانو ته، د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دیو ته توجه وکړي او دیو ته زمينه مساعد.
نورستان هغه ولایت ته چې خلک په لوړو غرونو او لری پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي، خزي او سړی اوس هم د ژوند لډیرو مهمو اسانتیاو بې برخې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال به څه کوو، منډه وکړو؟ له انجینیر ستانمیر زهیر څخه چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي دي دا پوښتنه وکړه چې د زلزلو د زیاتېدو علت څه دی.
علت داسې مشخص علت نه دی معلوم. او زلزلې درې عمده عوامل لري، چې یو یې تکتونیکي زلزلې، یو یې خپله مغاروي سقوط د ځمکې لاندې، او یو هم داسې فشار دی. په افغانستان کې چې کومې زلزلې راځي دا اکثره تکتونیکي دي، او تکتونیکي زلزلې دلته دغه د پلیټیکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده، دا د دغه دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده، چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کیږي او یا یو بل سره ټکر کوي، دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کال مخکې تاسو چاپ کړی وو، په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړی دي. له هغې مودې راوروسته په چاپریال کې له بدلونونو سره، ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوي که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختي او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افسانو کې دا مسله ډېره وه چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هېڅ په د چاپریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هېڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوی ده، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا
د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لري کېږي کله نږدې کېږي، دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یو متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لري کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغه برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د زړو منزلونو ځانونه خطا کوي. دغه حوصله باید د لاسه ورنه کړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د مینځ زلزلې واوري په موږ شروع کړي او دغه حالتونه خپله زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پېښې ډېرې زیاتې راځي او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي او دغسې یو حالتونه کاغه څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید
تبلیغات. انجینر صاحب زهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیان مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي په ټول کور کې. دغه ځای کې باید دوی ودرېږي اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغه سي د منډې په وخت کې هغه کېدای شي یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
او ورلمه خامل تورشه. لیکن بله انجینر صاحب، انجینر صاحب دا خود دی کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څوک لري؟
زلزلې نهایت یو دی چې تا او یو نیم دی چې تا یو دی چې دغه شاوخوا کې دوام کاندي، نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راوات بهر دا ډیر مشکل کار دی، ځمن کار دی، اته د خلاص کیږي د پښیما کیږي. زه فکر کوم چې دا سه حالت وکړي ام دا نقطې ډیر مهمې دي چې باید پر یو میز لاندې ځان باندې کار د غذر شیګانو کې د دیوالو غاړو ته کینی. زه فکر کوم چې واته به ډیر مشکل دي. دا پټه زنه چې یو دای کا یا دو دای کی نو دو دای کو کې دوی نشي کړی چې په ځمن ځل نشو اول خطر.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي هغه باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشتراکي ګډوډ کېږي او تاسو چپه کېدو احتمال شته. د زلزلې شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي او خصوصا کله د زلزلې په بیخ کې ځکه پاسه د تیګو سره په دوی امکان ډېر زیات دي دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سي حالات کې یا د پلس سره دی د پلس په سر باید ونه دريږي د پلس یو سره بل سره کې ځکه د پلس د پرې کېدو امکان شته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم لزابل علی کی له طالبانو سره به سول ډیره لوی لاسته راوړنه وي، خدای دې وکړي چې سول راشي. عبید الله لزابل علی کی له طالبانو سره سول نشي کېدای ځکه چې حکومت وايي هغوی ته امتیاز نه ورکوي. حکمت الله حماس لیکي د سولې خبرې باید د اختر محمد منصور لړلې سره وشي. حبیب عمر له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان په برخه کې صادق نه دی. حمید وطنوال د اورزګان له چوري ولسوالي لیکلي دي یو لوی ستونزه په اورزګان کې د برېښنا نشټوالی دی. ولسمشر د غم وخوري او د لاسادي راډیو غوښتنه کړې ده چې له چارواکو سره دا موضوع شریک کړو. عبدالحکیم عاطف، عزت الله زاهد له ګرمسیره، شامت خان له پکتیکا، خدای نور عزیزی له میدان وردګه دوی ټولو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ویلې دي. میرویس روحانی بیالی کې له زیمبابوې سره بله لوبه کله ده. ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان د شلو اورونو لوبه له زیمبابوې سره وکړي او دا به له زیمبابوې سره د رواني لړۍ لومړۍ وروستۍ لوبه وي. عارف وفاله لشکرګا لیکي په لشکرګا کې د کرکټ د خوشحالۍ له امله په ډزو کې یو تن ووژل شو او په کابل کې دوه تنه او د ده هدف دا دی چې باید د خوشحالۍ لپاره ډزې ونه کړو او اتڼونه وکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد زید څخه.
د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم غړي وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقی شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځلي ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پورې روزنیز مرکز د پنجشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. او د جرمني پولیس وایي په هغو دو دېرش مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویاند تېره ورځ ویل چې د مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لري وساتي او بهترفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهم سیمه ایزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پسغار د نورو اسلامی ہوادونو پکورنی چارو کی لاس وہی ایران د خپل گټو د ترلاسه کول لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړی ده او فرقی تشدد او چتر سوالی دی. په سعودي عربستان کې د وشی عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یوش بیر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعاګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی وو. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعاګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دې ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي، او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولی شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دې د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رناګانو په دې شار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته اشاره کوي. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې ده، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو اچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي، او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته اشاره کوي په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو، دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته اشي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. 1.5 میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي، او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بېلې دي چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دسکش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دسکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
د
جوڑوں کے فریبا ظاہر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا ونې مهم شته رکړې وي تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرې دوه وخت راورسید. په دې ونې کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. خو تر ډیره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتل ولې په اړه د اوریدونکو سره خپل خوشي شریکې کړې او مبارکي ویلې دي. چې زم غواړم تر ستونزو د مخه دغه د خوشي پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابی له ټولو سره شریکې کو. د خوشي پیغامونو تل لمړیتوب لري او د زمردان د چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور منځن ته ورزو دغه د خوشي او مبارکۍ پیغامونو ته.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فرادی د تل د ترپل را د ټلیفون په لیکو. موږ مهاجرین راټول شوی د لسید او جراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نائب نه ډیره مننه. ټول افغانانو ته مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم. او خاص کر مې وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډله کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې موږ استاد د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنې څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنې پرې په خدای جل جلاله لاس ودوا او خدای ته په زاریو فدوا او الله پاک څخه غواړم تر ورځې پرې د قیامت افغانان سلوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه جلال دا ورته یمن ولادت د ریسوزو منځکې څخه خاص طرفه اړیکې کیم. زه د کرکټ د ګټلو مبارکي ورته ټول افغانانو ته وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم. خیر محمد خیر خایم د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه. زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د مابویا بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوري زم وګټي خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحیات خاکساری. زه د افغانستان ټول ملت ولستا د کرکټ مبارکي وایم.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازریو رسالین داوود خبر کوم. ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم. واحد زریه د افغانانو د خوشحالي هم د کرکټ او سپورت ده. ټول ته خوشحالي غواړم او فخر پکې په افغانانو او خدای دې کامیاب لري او تل دی افغانستان څنګه بار لګو.
السلام علیکم. زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت د درو لوړی د ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ مبارک. سلام.
بله السلام علیکم. چاندره ګرم شریف کوم د جابل ولایت د سورو لسوالینا د سرکې آزاد راځي ټول کارکونکو او دین کو دا سلام علیکم. تاسو سلام دی افغانستان د کرکټ لوی اداره ټول افغانستان ملت ته دی اداره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم. تاسو مبارکي د افغانستان د ملت عام خلکونه او غوښتنه غرم لکه ملي بیرغ چې په نړۍ کې راځي د کرکټ په واړو ولا وره په داسې ملي اداره د غوښتنه غرم دی هم سره په وجوه کې تاسو ملي بیرغ او ما د عام خلکونه د غوښتنه د چې دی د 2014 کال د سولې امن کال دی.
امين. محترم دوست لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه. موږ ټول تاسو په دې دعا کې در سره شریک یو او د ټول افغانانو په ټول نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکو. خو د دې ټول خوشی ترڅنګ لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته څرګند ده افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي د ډزو وسلې او د تورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه ووري. د یادونې دي چې ټول افغانان د خوشي د منځلو حق لري او وړي دي. خو ځین وخت کسانو چې د دې خوشي په منځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولۍ له کبله په کابل شهر کې د خوشي هوایي ډزې کړي وي. د پولیسو لخوا د قانون نه مراتولو په تور نیول سوی هم دي. البته د کابل امنیه قماندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 ډیر تنه یادوي، په دوی کې په خپل پولیس او د ملي اردو سرتیری هم شامل دي چې خوشي په دزل منځلي او د امنیه قماندان په وینا دا کار له وظیفوي مسولیت راخوا یو اقدام و نوزه کنیول سوی دي. زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي. د دغو نیول سوو کسانو په اړه مشتاست معلومات راکړي.
ملي ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه که قهرمانان سول دی موږه جای لري څو د تاسې د رادیو د چپولو طریق هم خپلو خلکو ته هیوادوالو ته مبارکي ورکو. ولې یو تعداد افراد او اشخاص موږ لرل چې په استفاده د دې نمونه دوی وضعیت د ښار اخلال که په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخ ته تلویزیوني خبرتیا ورکړې وه، فیسبوکي خبرتیا هم ورکړې وه، په جوماتو کې دغه فایرونه یا ډزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونه کړي چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي، ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي. په سر دغه دوی فایرونه وکړل، نو دې په خاطر موږ تقریبا د 15 کسه ونیول له وسلو سره کلاشینکو توپنچې او چرایي چې دوی ډزې کولې.
مناسب دا څه ډول کسان دي؟ ټول ملکي کسان دي که نه څوک پکې شامل دي؟
زیات ملکي کسان دي، سپرځه که څوک د شرکت په نوم چا کار ته اخیستی، بعضې محافظین دي، په دې کې د زورواکو محافظین هم شته او اکثره یې واسطه دار دي چې د کورو په خوله کې پوستې وې، بس په خپل سره یې ډزې شروع کړلې. اردو هم یو دوه کسه پکې دي، پولیس هم یو دوه کسه پکې دي، ملي امنیت هم یو دوه کسه پکې دي. چې دوی یعنی په مربوطه جزو تامو کې نه وو تللي وو، کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې.
دې کسانو برخلیک به څه وي؟ د احمد شاه مسعود ترین قوم تاسو هم داسې کسان نیولي وو، د هغوی برخلیک شو بالاخره؟
زه به په خپل چوکاټ کې دومره درته ووایم چې موږ پولیس یو، لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي. مطابق د هغه لایحې د وظایفو موږ ونیول، دوسیې ورته جوړوو. مثلا دوی څو کاره کړې، استفاده یې څو کړې ده، یا غلطه استفاده یې کړې ده، له مجوز د کارت صلاح یا هغه صلاح چې دوی مجوز ورته اخیستی ده، اذهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړي، د خلکو په زړونو کې ویر و ډار اچولې. دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي چې د دغه مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړوو، دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه ږغېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوي دي. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو ږغېدلې دي.
اورم، سلام علیکم. زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکل همدا دی وروره، جان موږ مجلس شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه، دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوټوي ولسوالۍ زموږ د وروره دوه نشې ولاکل وی چې ماښام یې وکړو، او نن ورځ ناسته نن مانه بله خواري شته، دا د کار بېکاري ده، او نن موږ وطن سره ګرځېدو، نن موږ خپل وطن سړی لرو، دا کنجه کار بېکاري ده. نن موږ کورونه وسوله، نور وروره سره یې نه بمبار سوله، موږ کوټ کور سوله، زه دوه نشې موږ ته ناسته موږ ماښام وخورو.
مسلمان د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا د سلام څخه زموږ پیغام چې پر موږ باندې د اشرف غني داسې میسترا وستلې ده چې هغه د امید کردي اله پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د اولاد لغمان خبرې کوم، د شهید حضرت عبدالله سینا ورور د مونږ مکتب کې د سواد او سوادر نه معلومیږي. خل اوس مونږ امتحان نه دي ورور، خل بس واستې ګوري د سواد او سوادر نه مخکې سوادر د سواد نه پسته وي. خدای وکړي دا پیغام زما نه شي او د بعد رئیس زما نه دغه خواهش ده، دغه معلمان به دغه په دې خبره پوه کړي. وسلام به احترام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړپوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غني، ملي دفاع وزیر او مسلح قواوو ستر درشتیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغو نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایط نه غلط استفاده کوي، چا خښته پکې بار کړی وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړی وي، چا وروره واده وراکې رواني کړي وي، نو نظامی وسایط نه غلط استفاده کوي. همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم، زه د تورخم د لینډ ریواری ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیخی ترافیک نشته ده، چې یو د پلاره بند شي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند وي، د خلاصولو څوک نه شي چې لاره خلاصه کړي. موږ د نه هیله کوو چې ډال د ترافیک په وظیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې په هر چوک کې اته اته لس لس دانې والا رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نشي موږ لاره خلاصه کړي. موږ نه ډېر بازار کې
مکتب کلینک ڈاکٹر دی لا کلینک نہ وای نہ مکتب سڑک والی دا دریا کاله کې چې مسیره د طالبان د پوسټیه ته بازار نه اسکار نه شي راشي وکړي. دا اوس سره کوم کار دی په دغه حکومت کې سره کوم غوډوا دا باندې یو کلینیک راغله دغه د وایې پر اخته دی. دا وایي کلینیک نو څه کوي چې باید غوډه نو ډاکټرانو نه لیدي. دا رقم کلینیک نو نه ده کار. نه څلک دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کستر زموږ د خپل خلک بسرګو وګوري. وکړه څلک را پوښي مکتب راولي کلینیک راجو کې سب نه وردار کم نس کوم راي ور بازار باندې یو تذکيره راول د سوق نو سوق ما تذکيره جوړه کی دي پوسټو کې نه سي را شو کې دای نه سي دی واټ څخه پروک کاریزان دا سي څدور کیلومتر دی نه لږ دی نه دا د دې دا غاده دا د دې حکومت دی دا را خو ستا کیږي نو حکومت راځي. والسلام. زه تاسو په کندهار ولایت کې خدای
چې ډاکټران د دو نمبر ډاکټران دی یو ته چور کې یو د سر درد درته وي، بل د پښو د درد درته وي، ولا که پېچ پېزي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټران دي کېدای شي چې دا نه دا کندهار خو تم راځي دا غوښمر ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادی اوریدونکو ته او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کې عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغول خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلن شي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغوی ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېره قیمت یې. موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي. د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکونکو ته په درنښت سره ډیر سلامونه وایم. او زه د ازادي راډیو د کارکونکو څخه هیله او ارزو لرم چې زما دا پیغام خامخا نشر کړي. زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي. ورور زه به د مشرانو د ټولو د حکومت مشرانو څخه ارزو لرم چې دا عملیات څه وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي او که څه طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات که د وطن لپاره یې خو داسې موږ ته وایي چې موږ څه لپاره شروع کړي. موږ به یو مخ وطن پرېږدو که د وطن به تور کړو ولاړ به شو، یا به پاکستان ته ولاړ شو، یا به ایران ته ولاړ شو، یا به بل ځای ته عربستان ته ولاړ شو. نو دا رقم خو هم نه کېږي چې ته راځې به نه دي طالبان یې طالبان ورکوم او راځې دلته په جزو کې زموږ د کور مشګاټان باسي زموږ شمسیانې او زموږ کالي او زموږ چې په کور کې مې پیسې شی هغه راته وړي پسونه غوایي اوښانه څه او یادا سره توای را یارا سی په سم توګه سره په عملیات وکي وروره د وطن خلک مزیر وي تجربه ورکوي ورکه کوي د وطن خلک به هم کاری درسره وي. دا اوس مر پر چا به نو جوړ اخر مر چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته مر وای چې تاسو مر هغه مخوري مر هغه اخر څوک خوري راځي چې د نږدې د مر د وطن سره لیدنه وکي د خدای د پاره دا راسي وروره دا وویني او زه د پریبا ظاهر خور صدا په هیله لرم چې ما دا پیغام خامه خانه شرکی والسلام په احترام.
زه د هیل منل څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي یې از موږ د روسي را پاک کړي. موږ د څه په آزاد یو د پټنګ جنگونه را وانګي. از په یوه تاسو دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې مشره دا واجی کلیچ منا وطن او دغه دولت به جوړوم نیکی جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپه غنی څخه خدا خوایست چې دی هلته غازی بخاری ته او برقی بخاری ته ناسې دی دا د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم و چې ته دې ته وګورې چې دا څه حال دی په هلمند کې. دی د هلمند ته راسې دی د هلمند حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتمان در تخبر کو. مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفون اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اوارسي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. We'll be right back.
بگیزی میده وید تل خوشالی پا وطن دا افغان 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 وید تل خوشالی پا وطن دا
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ساعت 9